په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د شاهین بنیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبرونه کې هرکلی وایم. اوریدونکو په خبرونه کې به واورئ چې د سند په خیرپور کې د پیپلز ګوند په یوه جلسه د ډزو په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به پاکستان ته ځي. پاکستان او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون په هغه موضوع باندې به خبرې کوي. په قبایلی سیمو کې د لوبو د سپورټس هلې ځلې څنګه روانې دي په هغه اړه راپور لرو. او پرون د تحریک انصاف د مشر عمران خان د امن مارچ نه وروسته چې کوم سیاسي صورتحال دی په هغه اړه راپورونه او تبصرې لرو. کړومبی ورزو مجید بابر ته چې د دې خبرونه وو.
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان د سند صوبې په خیرپور دی لکه د واکمن پیپلز ګوند په یو غونډه کې د نامعلومو وسلوالو د ډزو له امله 9 کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به له پاکستان سره د ستراتیژیکو اړیکو د سند د لاسته کېدو په اړه لومړي بحثونه پیل شي. د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړو ته وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د 2.2 کروڑ روپو د فنډ منظوري ورکړې ده. اوس تمشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د سند صوبې په خیرپور ضلع کې د واکمن پیپلز ګوند په یوه غونډه د نامعلومو وسلوالو د ډزو له امله 9 کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي چې وسلوال سلور وو په موټرسایکلونو سپاره وو. د پیپلز ګوند د سند صوبې د اطلاعاتو سکتر وقار مهدي مشال ریډیو ته ویلي دي چې یاده حمله د پیپلز پارټۍ د سیمه ییزې مشرې نفیسه شاه لخوا په جوړه شوې جلسه شوې ده او زیاتوي
وہاں پہ کچھ دہشت گرد آیا, انہوں نے فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں جو ہے وہ 7 لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں, جس میں ایک ساتھی بھی شامل ہیں. اور جلسہ
روانہ ہوا چیزنی طرح گر راغلل او ډزی وکړی. د ډزو پترس کې زومنګ د جلسې وګډونوال وجل شوې دي. په وجل شو کسانو کې یو خبريال هم شامل دي. د ډزو لکبله 12 کسان جوبل شوې هم دي. جوبل کسان د خیرپور او سکر روغتونونو ته رسول شوې دي.
نفیس شاه د سند صوبې د وزیر اعلی سید قائم علی شاه لور دا وجل شوې خبريال مشتاق نومیدو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به له پاکستان سره د ستراتیژیکو اړیکو د سند د لاسلیک کېدو په اړه لومړي بحثونه پیل شي. د یاد وزارت یو ویان فرامرز تمنا پرون په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زرمی رسول به ډېر ژر اسلام آباد ته سفر وکړي. د زیاتوي
ډیر ژر به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پاکستان ته یو سفر ولري. په دې سفر کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په مقدمو خبرې وشي. دواړه هیوادونه به په دې برخه کې کاري کمیټې وګماري سو دواړه خیزې همکاري په دقیقه توګه وسیړل شي.
افغانستان او پاکستان موافقه کړي چې په خپلو کې به د ستراتیژیکو همکارو د سند مسوده د 2013 کال تر پایه بشپړ کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو او سیاسي ګوندونو له دې سند سره مخالفت ښودلې ده. د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړو د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره د اتوار په ورځ ملاقات کړی دی. د وزیر اعظم هاوس د مطبوعاتو د څانګې مشر ظفریاب خان مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې وزیر اعظم ټولو غړو ته د سیاسي هلو ځلو تندولو او ترقیاتي کارونو کولو حکم وکړو. د ده په وینا وزیر اعظم د ټولو غړو دپاره د 2.2 کروڑ روپو د فنډ منظوري هم ورکړه, کوم چې به د ولس په خیر ښېګڼه لګولی شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر رحیم داد خان وویل چې دا سم او نولسم ترمیم نه وروسته زیاتر اختیارات ثبوت ته راوړي دي دي او دوی اوس په خشان د ولس خدمت کوي. د په وینا دوی وزیر اعظم د روانو ترقیاتي منصوبو او د غلر کې د ولاړو ستونزونو هم خبر کړو. د کومې د حل کولو چې وزیر اعظم تسلا ورکړه. په یو تازه راپور کې خبرداري ورکړل شوې ده چې د افغانستان نه د ناتو ځواکونو د وتلو او تر 2013 کال پورې افغان ځواکونو ته د امنیت د چارو سپارلو نیټه چې څومره رانږدې کیږي, دغه هیواد قوي امکانات لري چې یو لوی سیاسي شخړې سره مخ شي. په برسلز کې میشته دغه ډله چې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ نومیږي او ځان د یو غیر حکومتي خپلواک تنظیم په توګه معرفي کوي, دغه راپور خپور کړی دی. د افغانستان لپاره د دغې ادارې لخوا د ټاکل شوي سیډون کې کینداس رانډي باکس لکولا ویل شي شوی دی چې دا سریختونه خطر بریخي چې په 2016 کال کې کله چې دغه هیواد نه ناټو ځواکونه وزي افغان حکومت به راپریوزي. خغلی رنډي واکس زیاتوي چې دا مهال افغان پوز او پولیس د سخت فشار لاندې او د امنیت چارو د انتقال پروسې ته تیار نه دي. راپور زیاتوي چې په دغه هیواد کې استحکام لاګو اکثر مخ دی ځکه چې حکومت شفاف انتخاباتو لپاره په تیارو کې ناکامه شوی دی. پرون د ترکی توپخانه په شام کې دننه هغه وخت ځوابي ګولباري وکړه کله چې د شام لخوا وشته شوې یو ګوله د ترکی په اکا کلی نومي قصبه کې د یو غلې ګودام سره نږدې پریوته. د 15 مورزدا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو بل ډډه لړۍ دوام لري. د لړۍ د رواني میاشتې د 3 منټې نه هغه وخت پیل شو کله چې د شام لخوا په ترکی کې دننه یوې ګولې 15 عام وګړي ووجل. په دې پرونې شوې پیښه کې د کومې مرګ جوړې راپورونه نشته. په شام کې د حکومت ضد اپوزیشن پلوي د بشری حقوقو د سار ادارې ویلي دي چې د ترکی لخوا د غلې شوې ګولې په یو شامي قصبي طلبيات کې په هغو ساحو کې بریوتی دي چرته چې د شامي رژیم پر ضد یاغیان وار لمخه د شامي حکومت لخوا د بریدونو لاندې دي. یو شخصي کمپنۍ نړیوال خلایي سټیشن ته بغیر پایلټ خپل دویم مالبردار جهاز لیږلی دی. دغه مالبردار خلایي جهاز پرون د امریکا په فلوریډا ریاست کې د کیپ کینورل خلایي اډې نه روان شوی دی. دغه جهاز چې په کې 2500 کیلوګرام خوراکي مواد او نور شیان دي به د چهارشنبه په ورځ نړیوال خلایي سټیشن ته ورسي. اورسته خبردار چې راپورونه وایي چې د جارجیا په غربي سیمه کې په ساچینو کلی کې د نړۍ تر ټولو زیات عمر والا ښځه انتیسا خویچاوا د 122 کالو په عمر کې مړه شوې ده. خویچاوا د کال 1378 د جولای د میاشتې په 8 نیټه زیږیدلې وه. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیدون اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. پر روان خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورېدل شي. د سند صوبه په خیرپور کې د پیپلز ګوند په جلسه د ډزو په نتیجه کې د ګوند وغړی او یو خبريال وجل شوی.
وہاں پہ کچھ دہشت گرد آئے, انہوں نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں جو ہے وہ 7 لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں جس میں ایک صحافی بھی شامل ہیں.
د افغانستان د بهرنو چارو وزیر اسلام آباد ته ځي. اول تبا د پاکستانی چارواکو سره د دوړو هیوادونو ترمنځ په ستراتیژیک تړون خبرې کوي.
ډیر ژر به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پاکستان ته یو سفر ولري.
او وره چې په قبایلی سیمو کې د جنگ جګړو نو وروسته د لوب وهل زلې څنګه روان دي.
هغه وخت کې به تماشایان هم خدیر و. زمونږ په ګراوند باندې به بهار چمپینشپ کېدله. 2002-98 کې بیا حالات خراب شو.
د سیمې او نړۍ نور راپورونه تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. د پاکستان د سند صوبې په خیرپور ضلع کې نامعلوم وسلوالو د اتوار په شپه د پیپلز ګوند په جلسه ډزې کړې دي. د سیمې پولیس وایي د ډزو په نتیجه کې د یو سیمه ییز خبریال په شمول د جلسې اووه ګډونوال وژل شوي او 12 نور جوړبل دي. تفصیل له کراچۍ نه ظفر کریمي راکړي.
د سیمې پولیس وای پیخه د اتوار په مازیګر هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسلوالو د سین صوبې په خیرپور سیمه کې د واکمن پیپلز ګوند په جلسه ډزې وکړې. پولیس زیاتوي حمله کوونکي څلور کسان وو او په موټرسایکل سوار وو. د پیپلز پارټۍ د سین صوبې د اطلاعاتو سیکرټري وقار مهدی مشال رډیو ته ویلي یاد حمله د دوی د ګوند د سیمه ییزې مشرې نفیسه شاه لخوا په جوړه شوې جلسه شوې ده.
وہاں پہ کچھ دہشت گرد آئے, انہوں نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں جو ہے وہ 7 لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں جس میں ایک صحافی بھی شامل ہیں. جلسہ
دی وای جلسہ روانہ ہوا چیزنی طرح گر راغلل او ډزې وکړې. د ډزو پترس کې زومنګ د جلسې وګډونوال وجل شوې دي. په وجل شوو کسانو کې یو خبريال هم شامل دی. د ډزو لقبل 12 کسان جوبل شوي هم دي. جوبل کسان د خیرپور او سکر روغتونونو ته رسول شوې دي. د وقار مهدی په خبره د دوی ځنې سیاسي مخالفین په سیمه کې د دوی مقبولیت نشي زغملی, نو ځکه د طرحګرۍ لارې د پیپلز ګوند په پلویانو کې ویره خورول غواړي. نپیسه شاه د سین صوبې د اعلی وزیر سید قایم علی شاه لور ده. نوموړی د خیرپور له ضلع څخه د قامی اسمبلی ممبر هم ده. د کراچۍ د خبریالانو د اتحادیه په وینا وجل شوی خبریال مشتاق نومیدو. نوموړی د درتی ټی وی کیمرامین وو. یا د اتحادیې په سیند صوبه کې د خبریالانو په وجنه تشویش څرګند کړی او نن یعنی د ګل په ورځ یې د مشتاق د وجنې په ضد د وزیر الله هوس مخې ته احتجاج اعلان کړی دی. د سیند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د یادې پیښې نوټس اخیستې او د سیند صوبې پولیس مشر فیاض لغاری ته یې د پیښې په اړه د پلټنو حکم ورکړی دی. د خیرپور ضلع پولیس مشر عرفان بلوچ مشال رډیو ته ویلي چې په سیمه کې د قانون نافذونکو ادارو لخوا د لټون عملیات شروع شوي دي او یو شمېر مشکوک کسان هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د هغه په خبره د پلټون وروستو به معلومه شي چې پیښه په سیمه کې د قبایلي دښمنیو له وجې او که د بلدیتي نظام په سر د راپورته شوي تاوتریخوالی زیږنده ده. د یادونې وړ ده چې په سیند صوبه کې په دې وروستیو کې د ښاري نظام په اړه پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم ګوندونو نوی قانون منظور کړی دی. د یو شمېر سیاسي ګوندونو تر څنګ سندي ملت پاله ډلې د یاد قانون سخت مخالفت کوي او دغه قانون د سیند صوبې د تقسیم مترادف ګڼي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
د افغانستان د بهرنو چارو وزیر با اسلام آباد ته ځي چرته چې با د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون په موضوع خبرې کیږي. په دغه اړه د کابل زمونږ د همکار راپور ته وګورو.
که څه هم افغان ولسمشر له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک کېدل په ځینو شرایطو پورې تړلی وبلل، خو چارواکي وایي چې ډیر ژر به د بهرنیو چارو وزیر د دغه سند د لومړنیو خبرو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویان فرامرز تمنا د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د زلمی رسول د سفر په ترڅ کې به د پاکستان او افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د خبرو لپاره کاري کمیټې هم جوړ شي.
ډیر ژر به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پاکستان ته یو سفر ولري. په دې سفر کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په مقدمو خبرې وشي. دواړه هیوادونه به په دې برخه کې کاري کمیټې وګماري سو دواړه خیزې همکاري په دقیقه توګه وڅېړل شي.
له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند پریکړه څه باندې لس ورځې مخکې په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزه غونډه کې وشوه. افغان ولسمشر حامد کرزی تیره پنجشنبه په یو خبری کنفرانس کې وویل چې دغه سند به هغه وخت له پاکستان سره لاسلیک کیږي چې پاکستان د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي او افغانستان ته باید د ترهګرو رالیږل بند کړي. بلخوا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو د سند په اړه هم رسمي خبرې پیل شي. بیا هم د دغه وزارت ویان فرامرز تمنا
در آینده نزدیک کار خود آغاز بکنه و این موافقتنامه همکاری
کې به پر دغه سند کار پیل شي. له امریکا سره د امنیتي همکاریو په سند کې د افغان ځواکونو په سمبالښت، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په پوځي اډو، له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو په شمیر او په هغو مرستو خبرې کیږي چې امریکایي له افغان ځواکونو سره کوي. د امنیتي همکاریو لومړی غونډه به په نږدې راتلونکي کې جوړه شي.
افغان حکومت څه باندې 15 میاشتې مخکې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ او هماغه وخت وویل شول چې د امنیتي همکاریو پر سند به هم یو کال خبري وشي. له امریکا سره د امنیتي همکاریو په سند کې مهمه خبره په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو شمیر او د دغه ځواکونو د پوځي اډو موجودیت دی.
مشال ورو دغه ورو کوم په دغه موضوع کې پات کې ګور پاکستان د انګلیزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون په خپل راپور کې د زینو افغان سرچینو له خلیل کلی چې افغان ولسمشر حامد کرزی به په راتلونکو دوه میاشتو کې پاکستان ته په دې مخه سفر کوي چې پاکستان سره د هیواد د مجوزه ستراتیژیک تړون پاړه نور خبرې وکړي. دغه راپور مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون په خپل یو مقاله کې د ځینو افغان سرچینو له خلیل کې چې افغان ولسمشر حامد کرزی به په راتلونکو دوه میاشتو کې پاکستان ته په دې مخه سفر کوي چې پاکستان سره د دغه هیواد د مجوزه ستراتیژیک تړون په اړه نور خبرې وکړي. مقاله زیاتوي چې تیره میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې ولسمشر کرزی د پاکستاني چارواکو سره په دې سلا شوی و چې د 2014 کال پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون ته اخیری شکل ورکړي. سوره دی وړاندې افغان ولسمشر په کابل کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویلي وو چې د پاکستان سره د ستراتیژیک تړون لپاره لاره حل هواری دی شي چې افغانستان ته د پاکستان لخوا د ترهګرۍ او ډلو د تلو لاره ونیول شي.
چې تروریزم بند شي، د افراطیت تربیت او بیزون افغانستان ته بند شي، د افغانستان تخریب بند شي او دوستي شروع شي. حقیقي رښتینی دوستي شروع شي. اوس موږ کوشش د دوستی و خاطر کو کتر اوس پر سره نه دا بحث کیږي چې مور دا شرایط فورا وګورو افغانستان کې سولې راغلې وي د دواړو مملکتو ترمنځ د مستقل روابطو په اساس احترام وي.
د دین مخ کې د ولسمشر کردی پاکستان ته د سفر نیټه د رواني میاشتې دویمه ټاکل شوې وه چې په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، روس او تاجکستان ترمنځ څلور اړخیز غونډه کې ګډون وکړي. خو دغه غونډه د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصرفیاتو له وجې وځنډیده. اوس راپورونه دادي چې د ولسمشر کردی د دورې نه مخکې د دغه هیواد د خارجه چارو وزیر زلمی رسول اسلام آباد ته سفر کوي او د ستراتیژیک تړون په اړه به د پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي او د کرزی د سفر په اړه به ایجنډې ته حتمی شکل ورکوي. مقاله مخکې لیکي چې د ستراتیژیک تړون نه علاوه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې په اړه د پرمختګ نه هم پاکستان خبروي او بل دا چې افغانستان به د پاکستان سره د ستراتیژیک تړون په اړه خپله بله مسوده او پاکستان به خپله مسوده وړاندې کوي. مقاله لیکونکي طاهر خان لیکي چې د دغه تړون په اړه د افغانستان اپوزیشن ګوندونه بیلابیل نظرونه لري. تیر ورځ د افغان ملي جبهې مشر او پخوانی وزیر خارجه عبدالله عبدالله د پاکستان سره د ستراتیژیک تړون سخت مخالفت کړی وو او هم د دغه اتحادیې یو بل غړي فضل الرحمن اوریا یو افغان ټلویزیون سره په خبرو کې په دې اړه ویلي وو چې دا مهال پاکستان په پوځي، سیاسي او استخباراتي توګه د افغانستان پر ضد جنگ پیل کړی دی. نو دا څنګه ممکنه ده چې پاکستان سره ستراتیژیک تړون وشي؟ خو مقاله لیکونکي د ځینې افغان اخباراتو په حواله لیکي چې دا ډول تړون به د امن لپاره د لارو هوارولو کې سودمن ثابت شي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د افغانستان په اړه باندې یو نوی څېړنه مخې ته راغلی ده چې پکې ویل شوی دی د ناټو ځواکونو د تګ نه وروسته په دا هیواد کې ریاستي ادارو ته او حکومتي نظام ته سخت خطر پېښې دي. د دغه څېړنې په اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې وو.
په یو نوی څېړنه کې خبرداری ورکړل شوې ده په داس حال کې چې له افغانستانه د ناټو په مشي جنگي ځواکونه وځي او افغان دولت په 2014 کال کې امنیتي مسولیتونه اخلي، افغانستان د ویجاړونکو سیاسي بحران خواته روان دی. دغه راپور په برکسل کې ډیره د بحران د نړیوالې ډلې لخوا برابر شوی چې ځان یو غیر دولتي سازمان بولي. په دې سازمان کې د افغانستان د برخې کارپو کانداس روان اوکس ویلي په 2014 کال کې چې ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي، افغان حکومت چې د امریکا ملاتړ له ځان سره لري خایړنګ شي. د ویلي افغان پوځ او پولیس په پښو ولاړ نه دي او امنیتي مسولیتونو ته تیاری نه لري. افغان دولت لا د دې راپور په باب عکس العمل نه دی ښودلی. په راپور کې راغلي کچېرې افغان دولت ونه توانیږي راتلونکي انتخابات په عادلانه ډول ترسره کړي، د افغانستان ثبات به راتلونکي ګواښ وي. دغه راپور د امریکا په مشرۍ د افغان جګړې د یوولسو کلونو د پوره کېدو په مناسبت خپور شوی. دغه جګړه د طالبانو د رژیم د نسکورېدو سبب شوه. طالبانو پرون په دې مناسبت وویل چې بهرني ځواکونه باید د ماتې په منلو سره افغانستان پرېږدي. امریکا په افغانستان کې خپله مبارزه د 2001 میلادي کال د اکتوبر په 1 پیل کړه چې طالبان یې له واک څخه لرې کړل، چې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه. بن لادن د سپتمبر د 11 د برید په تنظیم تورن و. پر امریکا په هغه برید کې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو. په دې راپور کې د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو د ولسمشر کرزي لخوا د واک پر پاتې کېدو او ځینو نورو مسایلو خبرې شوې دي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو،
تا ترا
په 1 منټه د پاسا 4 بجو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې دا غ لاریون د امریکایي بي پايلټ الوتکو د هغه بریدونو پر ضد چې امریکایي په دغه سیمو کې د القاعده او نور وسلوالو پر ضد بولي او پاکستان ورته د خپل خاورې پر ضد يرغل او یو غیر قانوني قدم وای. دا چې آیا د تحریک انصاف د لاریون د پاکستان په اړه چې د نړۍ کوم تحفظات دي هغه ته یو حقیقت پسندانه جواب دی او کنه، تفسیری د مجید بابر پر راپور کې وو.
دا چې آیا د تحریک انصاف دا لاریون د پاکستان په اړه چې د نړیوالې ټولنې کومې اندېښنې دي هغې ته حقیقت پسند ځواب دی، او آیا د دا ډول لاریونونو له وجې به د ډرون بریدونه بند شي او که نه؟ په اسلام آباد کې د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری د دې پوښتنې په ځواب کې وایي،
جو انٹرنیشنل کنسرنز ہیں وہ تو ایڈریس نہیں ہوتے۔
گورا دے لاریون سرا چھکو میں نڑے والے اندیخنی دی ہاگا نہ زوابی گی، او نہ دے عمران خان دے تحریک سرا با ڈرون بریدونا بانشی، ڈرون بریدونا با ہاگا وقت بانشی کلا چھے دے نڑے والے ٹولنے ہاگا پختنے چھے پا پاکستان کی دے ترہگر اڈالو دشتون پاڑا دی زواب شی، او عمران خان یا نورو سیاسی گندونو دے ہاگا اڈالو دشتون پاڑا سترگی پٹے کڑے دی، او وائی چھے پسیما کی ترہگری دے امریکا دشتون لواجی دا دے لاریون لواجی با عمران خان او داغ گون تا پا ملک دننا سیاسی گٹی ترلاس شي، ډرون خو یو ستونزه ده، خو د قبایلي ولس چې کومې نورې ستونزې دي لکه بېکوري، بېروزګاري او داسې نور، هغې ته به هېڅ ډول پاملرنه ونه شي.
جو ہے نظر نہیں آتی۔
د تیرو دولسو کالو راهیسی د پاکستان په اړه چې کومې نړیوالې اندېښنې دي او په بیا بیا په پاکستان تور لګول کیږي چې نړیوالې جهادي ډلې دغه هیواد کې میشتې دي، پاکستان ولې په دغه اړه رښتونې لاره نه خپلوي؟ د پاکستان په سینټ کې د خارجه چارو د کمیټې چیرمین او د عوامي نېشنل ګوند سینې نائب صدر حاجی عدل د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې د جنرال ضیاءالحق د دورې نه د پاکستان خارجه پالیسي په دروغ ولاړه ده، نو ځکه نړیواله ټولنه په پاکستان باور نه کوي.
اصل کے بعد یا الگ زمانے میں مشرف زمانے میں زمین پالیسی یقیناً دروخ باندھے ہو، لیکن اس سیاسی حکومت راہ میں ہوتا تو پتہ دے کہ دا سیاسی حکومت ہم جمع مضبوط نہ دے، حقیقی قوت بول چکتا دے، اور دا شہ امریکہ تم پتہ دے اور پوری دنیا تم پتہ دے، دا بدقسمتی دے کہ زمین بدقسمتی زیادہ دے یا کہ بدقسمتی، لیکن دا امریکے اور دا نیٹو فورسز رویہ ہم لوگوں سے رکھا دے، دہشت گرد یاد ہے افغانستان کی کاروائی نہ کی، پاکستان کی کاروائی نہ کی، لیکن نیٹو فورسز چاہ بنے اٹیک کئی خل کو القاعدہ اور القاعدہ ماتیاں باندھے اگر ماتیاں باندھے اٹیک کئی جکم افغانستان کے آپریشن کئی کم خل پاکستان کے آپریشن کے یا اگر تم پاکستانی طالبان ہوں تاکہ خلاف حسن نہ کئی۔
دا چی دا جنوبی وزیرستان ولس تا عمران خان دا گند دا غلاریون تا پا کم نظر گوری، دا محسود دا قبیلی یو مشر سردار جمال الدین محسود چی دا حق پا وینا سر دا سلگون محسودو پا کوٹ کئی سیما کی دا عمران خان استقبال تا ولار دے را سر دا نظر شریک کرو۔
دیتا مونگا پا صحیح مانے بندی در انتہائی پا درانا او در انتہائی پا قدر پا نظر ورطا گور پا دا چی پا پاکستان کی اولی سیاست دان دے چی دا مونگ پا غم با دی دا مونگ سر شریک شو، را روان دے ڈرون با بند چی یا نا اقدام چی کم کرے دے دگا تا مونگا پا دن نظر سر گور چی مونگ سر الفاظ دے سکے دے پا کم لفظور کی مونگا دا شکریا ادا کو۔
دا پروفیسر حسن عسکری پا خبرہ دا محال دا قبائلی سی مناس پینزل اکا خلق بے کور شوی سدا پاس پینزل لسو مشران و پا سلگون و ولسی وگری دا ترہگرائی پا زد روان جنگ کی وجل شوی، او دا غسیمو پا ملیونون خلق دا بنیادی انسانی حقونو او سہولتونو نا بے برخی دی، دا حقی دا پارا ہم سیاسی گندونو لپکار دی چلاریونو نا وکڑی۔
دا مشال مرکہ د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
دان رسپان لیکي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ډیرو د ډرون حملو خلاف مارچ سربا د قبایلو د مسلو سهر لوزی او کنا دابا د تحریک انصاف پر روانو وټونو کې یو سیاسي کامیابی وی، دغه مقاله غټکی فرخنده وزیر وړاندې کړي۔
په ډان ورځپاڼه کې سیریل المیرا د عمران خان په اړه لیکي، هغه یو ځل بیا د ملکی او بهرنیو مطبوعاتو د خبرونو سرلیک جوړ شوی دی، لیکوال وایي په پنجاب کې هغه د وطن سره د مینې خبرې کوي او دا چې پاکستان د غربي نړۍ تر واک لاندې رانشي نو راپاسي چې یو شو او د داسې قوتونو خلاف مبارزه وکړو، په خیبر پختونخوا کې بیا د امنیت په اړه خبرې کوي۔ سیریل المیرا لیکي عمران خان داسې فکر کوي چې د ډرون حملو خلاف لاریون کول او جنوبی وزیرستان ته تک به په روانو اوټونو کې یو کامیابی وګرځيږي. فاټا به په لومړي ځل د سیاسي ګوندونو لاندې په روانو انتخاباتو کې برخه اخلي. قبایلی سیمې د پاکستان په پارلمان کې 12 سیټونه لري. په دغو 12 سیټونو به مخکې په آزاد توګه کاندیدان منتخب کېدل، خو اوس به دا د سیاسي ګوندونو سره تړاو لري. سیرل المیرا لیکي، خان غواړي په فاټا سیاست وکړي او دا د هغه د سیاسي ژوند لپاره یو ضروري خبره ده، خو دلته باید په دې خبرې وشي چې د پاکستان اصلي دښمن څوک دی، ترهګر څوک دی او له کومه خوا راغلي دي، امریکا ولې په وزیرستان ډرون بریدونه کوي. لیکوال وایي عمران خان سره جهانگیر ترین او یا اسد عمر وي چې اقتصاد به ښه کړي، هغه به غواړي د شفقت محمود په ذریعه په ادارو کې خوال راولي او د شاه محمود قریشي په ذریعه د بهرنیو هیوادونو سره تعلقات ښه کړي. خو دا هر څه تر هغې پورې هیڅ معنی نه لري تر څو چې موږ ترهګر له مینځه نه وي وړی او هغې جګړې ته مو د پای ټکی نه وي کېښودی چې یو عام کس ورسره مخامخ دی، او دا تر هغې پورې نه کیږي کله چې پاکستانیانو ته دا معلومه شوې نه وي چې د دوی دښمن څوک دی او دغه دښمن له پاکستان څه غواړي. سیرل المیرا وایي پاکستانیان به کله هم په دې پوه نه شي چې دښمن یې څوک دی تر څو چې سیاستدانان دوی ته هغه دروغ وایي کوم چې د دغه هیواد اسټابلیشمنټ دوی ته ښودلی دي او عام ولس یې د کلونو راهیسې اوري.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدل شي.
د 13 جون په 28 نیټه د استرالیا په کریسمس جزیره کې د هغو سیاسي پناه اخستونکو کشته ډوب شو کوم چې د انډونیشیا څخه استرالیا ته روانو. په دې کې زیاتره کسانو تعلق د کورم ایجنسی سره وو. د کشته ډوبېدو د پیښې له امله د سیمې متاثرین کسان وایي چې دوی سره هیڅ معلومات نشته چې خپلوانې مړه دي او که بېدرکه دي. نور حال په دغه راپور کې اورو.
په تیر یوشتم جون د استرالیا په کریسمس جزیره کې د هغو سیاسي پناه اخستونکو بیړۍ ډوبه شوې وه کوم چې د انډونیشیا څخه استرالیا ته روان وو. په دې کې زیاتره کسانو تعلق د کورم ایجنسی سره وو. په دې سلسله کې سمو د وړاندې د کورم ایجنسی نه منتخب شوی د قومي سیملي غړی ساجد حسین توري د استرالیا هیواد دوره کړې وه. د دورې وروسته نوموړي مشال لوټیو ته وویل چې بچ شوي کسانو کې د کورم 280 کسان شامل دي او دغه کسان د استرالیا په یو کیمپ کې استوګن دي. نوموړي زیاته کړه چې متاثره کسانو ته د استرالیا حکومت له پورا پورا مرستې ملاوي کی
قاعده کرسمس آیرلند تلولم کورم خلکو کوم سایلم سوچا خستلو هغه سره په کیم کې ملاو شولم هغه ځکه هغه نو ډیټیل راو خستلو کوم د استرالیا افیشل هغه سره ملاو شوم کوم ریسپانس د استرالیا حکومت دغه مو ډیر شکر گزار یم. د خلکو د اپیل موکل زم مهرباني و کوئی د لارې باندې ما چې تل می وخت خلک باغ کی مطلب مشغول.
ساجد حسین توري تر مخه پکشته کې د سوارو کسانو شمیره 200 پګوا. نو موري دوه نه چې په دې کې د استرالیا ځواکونو له عملیاتو وروسته د کورم ولس مړي د اوبونه راوستل شوې دي او اویاو نه وخله تر درې اویاو پورې لا هم بېدرک دي. د دې ترڅنګ د کشتۍ ډوبېدو د پیښې له امله د سیمې متاثره کسانو مشال لوډیو ته وویل چې دوی سره هیڅ معلومات نشته چې خپلوان یې په مړو کې دي او که بېدرکو کې. متاثرینو زیاته کړه کچېرې په مړو کې وي نو دوی بیا وس نه لري چې مړي د استرالیا څخه راوړي. استرالیا څخه مړی پر اوړلو کې د حکومت لخوا د سیمې متاثره خلکو سره د مرستو په اړه ساجد حسین توري سره خبرې وکړې. نو په دې اړه مشال لوټیو ته صدا سي وویل
$12,000
خبرو کې کامی سیملی غړی ساجد حسین توری زیاته کړه چې د استرالیا څخه دوه مړي راوړلو وروسته خپلو ورثو ترلاسه کړي دي. نوموړي وویل چې مزید مړي د استرالیا څخه د راوړلو لپاره دوی ټولې تیاریاں مکمل کړي دي او په دې سلسله کې به مزید 15 مړي په لنډو وختونو کې را ورسیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو درنګ شیبې لا په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو د مجید بابر نما مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کوو. په شام کې سروان دي، په غاړه باندې یو راپور، او قبایلي سیمو کې د لوبو هلې ځلې څنګه دي، په دغه اړه یو راپور لرو. وړومې خبرونه
د پاکستان د سند صوبی په خیرپور ضلع کې د واکمن پیپلز ګوند په یو غونډه د نامعلومو وسلوالو د ډلو له امله 9 کسان وژل شوي او 12 نور ټوبل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به له پاکستان سره د ستراتیژیکو اړیکو د سند د لاسلیک کېدو په اړه لومړی بحثونه پیل شي. د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ غړو ته د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د 2.2 کروڑ روپو ترقیاتي فنډونه ورکړي دي. په یو تازه راپور کې خبرداری ورکړل شوې ده چې د افغانستان نه د ناټو ځواکونو د تلو او تر 2013 کال پورې افغان ځواکونو ته د امنیت د چارو سپارلو نیټه چې څومره نږدې کیږي، دغه هیواد قوي امکانات لري چې یو لوی سیاسي شخړې سره مخ شي. پرون د ترکی توپخانې په شام کې دننه هغه وخت ځوابي ګولباري وکړه کله چې د شام لخوا وشته شوې یو ګوله د ترکی په آکا کلینومي قصبه کې د یو غلې ګودام سره نږدې پرېوته. راپورونه وایي چې د جارجیا په غربي سیمه کې په ساچینو کلي کې د نړۍ تر ټولو زیات عمر والا ښځه انتیسا خویچاوا د 122 کالو په عمر کې مړه شوې.
مهم خبرونه مو اورېده. اوس خزان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه قسمه خبرونه او تبصرې خبرې کړې دي، له اسلام آباد د احمد الله په راپور کې و.
وحدت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په پارلماني غړو زور راوړی چې دوی په خپلو سیمو کې د پرمختګ د پروژو باید په خپل څارنه وکړي چې ګټې عام ولسته ورسیږي. ادارې لیکي چې د 13 کالو راهسې د ځینو نورو بحرانونو سره سره د بجلی بحران د ملک په مجموعي معیشت او ټولو کاروبارونو بد اثرات غورځولی دی. همدا وجه ده چې د بجلی د بحران ختمولو ضرورت شدت سره محسوسېږي، خو ولې د تیرو دورونو واکمنانو د لړکی اولس ته د دروغو د هیلو بانو او وعدو څخه پرته بل هیڅ ور نه کړل شول. ادارې لیکي چې موجوده حکومت د رامخته کېدو په موقع کې یو خوا د امن او امان، ترهګرۍ، ګرانۍ او بیروزګارۍ چیلنجونه موجود وو، نو بل خوا د بجلی کموت هم د دې حکومت په برخه میراث کې را رسیدلی وو. او د دې ټولو چیلنجونو په 15 کالو کې خاتمه ګرانه څه چې ناممکنه ده، ولې بیا هم د پرمختګ کومې پروژې چې پیل کړې شوې دي که دا هم سرته ورسي، نو ورسره به کم نه کم د ستونزو او مسلو د نور زیاتېدو مخه به ونیولی شي. او دا هله کېدای شي چې کله منتخب قیادت او مقتدره ګوندونه په روغ نیت زړه د خلاص خپلې ذمواری پوره کړي. ورځپاڼه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې دا وخت د نړۍ ډېر ملکونه د توانایي د بحران سره مخ دي، خو دغه ملکونو د متبادل ذریعو نه په دې بحران قابو موندلو لپاره منصوبه بندۍ شروع کړې دي. اداري مخ کې لیکي چې پاکستان کې هم د قدرتي وسایلو او متبادل ذریعو کمی نشته، خو حکومت نه خو په دریابونو د لوی ډیمونو جوړولو طرف ته توجه ورکړې ده او نه د هوا او نور د رڼا نه بجلی حاصلولو منصوبو باندې کار پیل کړی دی. اداري لیکي چې د ماهرینو تر مخه د ذرایعو نه په ارزانه نرخ بجلی پیدا کېدای شي، خو حکومت تر اوسه د لپاره ضروري وسایل او مالی امداد ورکولو اړخ ته هیڅ توجه نه ده ورکړې. ادارې په اخیره کې لیکي چې توانایي بحران اورس پورس زیاتیږي، نو ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت د صنعتونو ترقۍ، د اولس ضرورتونو او قامی معیشت لپاره د نوي منصوبو اړخ ته توجه ورکړي چې په دې بحران قابو اوموندل شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وایي چې قبایلي سیمو کې که هر څو حالات په بشپړه ډول سم نه دي، خو بیا هم د تیرو وختونو نه ډېر ښه دي او د دې ټوله سیرا د قانون نافذ کوونکو ادارو په سر ده.
ڈان رسپنا په افغانستان کې د امریکایي اتحادي ځواکونو له کمانډان جنرال جان ایلن په حواله لیکي چې نوموړي د یو مرکې په وخت ویلي وو، موږ افغانستان کې د دې کمپاین لپاره ډیرو قربانو ورکولو ته تیار وو، خو موږ دا نه غوښتل چې د افغان ځواکونو له خوا ووژل شو.
ورځپاڼه لیکي د افغان ځواکونو لخوا په بهرنیو سرتیرو د بریدونو له امله سخت کال د 500 زیات سرتیري وژل شوي دي او د دې بریدونو له وجې د افغانستان د امریکا ستراتیژي له خطر سره هم مخ کې ده شي. ورځپاڼه لیکي د بریدونو د طالبانو لپاره یو مهم هتھیار هم جوړې ده شي کوم چې د افغان او امریکایي سرتیرو ترمنځ اختلافات پیدا کولو ته لاره جوړوي. ڈان لیکي په افغانستان کې د امریکا استخباراتي مامورین زیات کړل شوي دي. ناټو پوځیانو ته هر وخت درنې وسلې له خپل ځان سره د ګرځولو حکم ورکړل شوی دی او په ځینو افغان پوځي مرکزونو کې جاسوسان هم لګول شوی دي. ورځپاڼه لیکي کېدای شي دا ټولې هڅې ګټورې وي خو د دې بریدونو د مخنیوي لپاره ضروري ده چې د افغان ځواکونو په اړه کلتوري او ټولنیزه پوهه ورکړل شي. بلخوا ایف پی خبری ایجنس په خپل یو رپورٹ کې لیکي په روان اونۍ کې په کابل کې راک فیسټیوال په داسې وخت کې وشو چې اولس کال وړاندې طالبانو په افغانستان کې په موسیقي بندیز لګولی وو او د ښځو حقونه یې ختم کړي وو. خبری ایجنس لیکي د افغانستان په یو جنوبی کلی کې چرته چې وسلوالو طالبانو مشري کوله 500 نه مخکې پکې ولس کسانو د موسیقي یو پروګرام کړی وو. ایف پی د یو سندرغاړي اریانا دلاوري لخلي لیکي دا د ډېرې حیرانتیا خبره ده او دا په تیرو لسو کالو کې تر ټولو ښه خبره یې واورېده. دغسې بیا کیس شخصي چې یو ګیټارست دی وایي داسې ګڼې مخکې نه ولیدلې. کیس وایي یوه سندره یې دروازې خوب په نوم ده او د دې اوسني حالاتو نه ورته هم استاذ ښکاري چې لکه دروازې خوب ویني. ایف پی بیا د یو بل تن چې په بصیر نومېږي لاړه وایي په افغانستان کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوې او اوس پر دې فیسټیول کې په خپل هنر ښودلو ویاړ کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د واشنگتن پوسټ په راپور کې راغلي شام کې وسلوال پاسون د ستونزو سره مخ دي او دغه جنگ کې د سخدریزو شمیر زیاتېږي. هلته باغی کمانډانان وایي ک د دوی سره د امریکا مرستې ونشي نو د پاسون مشري به سخدریزه جهادیانو ته په لاس ورشي. د دغه راپور مهم ټکی د منور شان اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکوال ډیوډ اګنیشس وایي د دوه ورځو لپاره د شام حلب سیمې ته ورغلی وو او هلته یې د باغیز واکونو یعنی فری سیرین آرمی د ځینې مشرانو او ښکته درجه کمانډرانو سره ملاقاتونه کړي. نوموړی وایي د بشار الاسد د واکمنۍ خلاف روان وسلوال پاسون کې یې درې مسلې ولیدې. اول دا چې باغیان د وسلې د کمی سره مخ دي او د لیکوال په وینا د لړکی ورته ټولو باغیانو ویلي چې دا د امریکا قصور دی. دویمه مسله دا ده چې که څه هم باغی کمانډران هڅه کوي چې د خپلو ډلو کمانډ او کنټرول باقاعده وساتي خو لا هم پکې بریالي نه دي. او درېمه مسله دا ده چې په دیش خړه کې د سخت دریزه او سلفي جهادیانو شمیر زیاتېږي. لیکوال زیاتوي چې شام ته د سمګلرانو په ذریعه د داخلېدو پر مهال ورته کرنل عبدالجبار هرکلی وکړ. نوموړی کرنل دغه سیمه کې د باغیانو کمانډر او په عمومي توګه د پاسون په مشرانو کې شامل دی. ډیوډ اګنیشس وایي عبدالجبار ورته ویلي چې دوی د امریکا د مرستو په انتظار دي او ژمنه کوي چې که جدید وسلې ورته ورکړل شي نو د سخت دریزو لاسو ته به نه رسي او محفوظ به وي. خو که داسې ونه شي نو دوی به مجبور وي چې د بشار الاسد د ځواکونو خلاف د جهادیانو مرستې ترلاسه کړي. لیکوال وایي چې د حلب سیمې د یو بل کمانډر کرنل عاطف سلیمان سره یې هم ملاقات کړي. هغه هم د امریکانه د مرستو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې که داسې ونه شي نو د دې وسلوال پاسون مشري به د سخت دریزو لاسو ته ورشي. لیکوال په اخر کې وایي چې د حلب سیمې کلیوالي برخې د باغیانو په ولقه کې دي او په ځینې برخو کې بیا پی کی کی نومي حکومت پلو وسلواله ډله هم شته چې باغیان ورسره د جنگ کولو نه ډډه کوي. دا راز د حکومت فضايي قوت هم د باغیانو لپاره لوی خطر دی. د هر څه ته په کتو سره لیکوال وایي که باغیانو ته د جاز او هلیکاپټر خلاف قوي وسله ورکړی شي نو هغوی بریالي کېدلی شي. د دې نه علاوه سخت دریزو ته د سعودي عرب، قطر، کویت او نورو عرب هیوادونو نه بې حسابه مالی مرستې ترلاسه کیږي نو پکار دی چې د معاملې ته هم امریکا پوره پاملرنه وکړي.
پښتانه څوک دی او له کومه راغلل؟
په دې کې شک نشته پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي. په خوا کړنی چې آریایان افغانستان ته راشي په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
پالوی دیت کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونیز خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
مشال رادیو د غوږیدونکو اوسې راپور د جلال آباد چرته چې د امن لپاره د خزو په کردار باندې یو ورځنی کانفرنس پای ته رسیدلې ده. په دا کانفرنس کې د افغانستان د بیلابیلو برخو نه د مدني ټولنو استادو او میرمنو برخه واخیسته. راپور په دغه اړه زموږ همکار باز محمد عابد راکړي.
د سولې او امن راوستو په بهیر کې د خزو د فعالې ونډې اخیستو په اړه یو ورځنی مشورتي کانفرنس د یک شنبه په ورځ په جلال آباد کې جوړ شو. دې سیمینار کې د افغانستان د ختیځو سیمو د مدني ټولنو ولایتي شورا د سولې کمیټې استازي او د پوهنتون یو شمېر استادانو ګډون کړی و. په پیل کې د ختیځو سیمو د مدني ټولنو د بشري حقوقو د شبکې مشر نعمت الله امدر چې د دغه کانفرنس تابع یې نیولې و خبر اعلانو ته ویل
ګډونوال په 15 مختلفو ګروپونو تقسیمو چې د خوځو ونده د مختلفو زاویو نه وڅرل شي او ترڅو موږ وکول شو چې هغه لازم لارې چارې چې څنګه وشو دغه رول ته قوت وو بخو دغه پکړه باندې د څرل کیږي او دغه پکړه باندې د دوستان نظرات راټولېږي او بعد هغه یو پریکړه جوړېږي دا باید د غونډې په اساس تایریږي او بیا په سولې علي شورا ته سوال کیږي.
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو پونځي استاد په هندوی منګل شیرزاد وایي چې یو مور دات وان دی لري چې خپل بچی ته د سولې درس ورکي او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کړي.
مور لمنه د صلح او امنیت لپاره بهترین زیری چې مور خپل اولاد پوهیږي چې ته به شریر نه یې، ته به جنگجوی نه یې، ته به صلح غواړې، ته به امنیت غواړې، ته به محبت لري د اولو سره. دغه چې د ده په وجود کې دا تقویه کړه د دې حالت او د دې تاثیر په اجتماع راځي او د اجتماع تاثیر بالاخره په بینالمللي ټولنه او په نړیوال کچه باندې رامنځته کیږي.
د نسیمې سید په نوم یوه میرمن وایي چې که په لرو پرتو سیمو کې په کورنیو کې ښځې د سولې په اهمیت وپوهول شي په ټولنه کې سوله او امن راتلی شي.
لکه څنګه چې یو کورنۍ وړه ټولنه ده، همدغه ټولنه لوی دی شي، همدغه ماشومان ټولنې ته وړاندې کیږي او ورو ورو دا ټولنه غټیږي او پراخه کیږي. لکه څنګه چې یو ماشوم په کور کې سالمه تربیه په سوله کې لوی شي، هغه کولی شي سالمه ټولنه جوړه او دا کار ښځه او مور کولی شي.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت مشر نوراغا ځواک وایي چې تر هغې په افغانستان کې امن نشي راتلی سو پورې چې د سولې په عالي کمیسون کې بې طرفه او پر وطن مین خلک ونه ګمارل شي.
تر هغې پورې چې دغه یو جانبه شورا شتون ولري، موږ ځوانان په دې باور او عقیده ستو چې صلح ناشونی ده چې دلته رامنځته شي. زموږ هیله او غوښتنه دا ده چې داسې ملي شخصیتونه او ملي څېرې رامخې ته شي چې په هغې د افغانستان ټول خلک یو باور او اعتماد ولري.
د دغه کنفرانس جوړونکي وایي چې ورته مشورتي کنفرانسونه به د افغانستان په شپږو زونونو کې جوړیږي چې د خلکو نظریات به راټولوي او بیا به د سولې د عالي کمیسون له مشرانو سره شریکوي او د خلکو د نظریاتو په رڼا کې به د سولې د راوستو لپاره لاس په کار کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د ہغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږ
د مشال ریڈیو پنوی ځانګړي پروگرام سروے کې
د هری جمعې پورز په پاوکم یو ولس بجې
او د خالی پورز د ماسپخین درینی می بجې
د مشال ریڈیو په خبرونه.
مشال ریڈیو ګوردون کو استاد د پارا یو وړه انټرویو در وړاندې کوو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د جګړې یو لس کاله پوره شو، خو لا هم د دې جګړې د پای او د چې کوم لوري پکې څومره کامیابې ترلاسه شوې دي په دغه اړه څه ښکار نښې نښکاري. په تیرو یو لسو کلونو کې د دې جګړې د پای او پکې د بریالیتوب لپاره څه باید شوی وي؟ په اوس وخت کې باید څه وشي چې د افغانستان د اوږد دا اوږد جنگ پای ته ورسیږي؟ دا پوښتنې زموږ همکار رضوان مراد د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سید داود سره مطرح کړي.
د افغانستان جګړه 12 کال ته داخله شوې ده.
دا جګړه د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو په رسمي ډول چې ویل کېږي تر ټولو اوږده طولانی ترینه جګړه ده. ستاسو په نظر باندې په تیرو یولسو کالو کې د افغانستان د جګړې یو لوری هم کامیاب نه ښکاري او نه تر اوسه کومه واضحه نتیجه لري؟ څه هغه کارونه چې باید شوی وای تر څو د جګړې اوس یوه نتیجه ورکړې وای له دومره اوږد وخت وروسته؟
په لومړي کال کې امریکایانو باید په افغانستان باندې یرغل نه وای کړی. یعنی د دې په خوا کې چې دوی په طالبانو باندې او په القاعده باندې ډېر په قهر او په غضب او ټول افغاني خواوې سره کېنولې وي، په هماغه وخت کې دلته یو موقته اداره د افغانستان په داخل کې جوړه شوې وه. متاسفانه دوی په افغانستان باندې یرغل وکړ او د دې یرغل په نتیجه کې تر اوسه پورې دا جګړه روانه ده. دویمه خبره چې دوی بیا هم سهوه او غلطي وکړه هغه دا و چې په بن کې یوې ډلې ته ټول صلاحیت ورکړه او د یوې ډلې په وړاندیز باندې په افغانستان کې یوه اداره جوړه کړه. دغه اداره تر اوسه پورې په افغانستان باندې مسالته ده، خلک د دغه ادارې نه خفه. درېمه خبره د نړیوال ټولنې په سر کې د امریکای غلطي ده. په 2003 کال کې د افغانستان موضوع ته شا کړه او په عراق باندې حمله وکړه. دلته د افغانستان پرته د دینه چې د ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت ځواکونه وروزي، دوی خپل ټول قوت هم مادي هم معنوي په عراق کې په مصرف ورسوو. څلورمه مسله په دغه موضوع کې تاسو پیږئ چې نړیواله ټولنه دلته راغله، خلکو ته وعده ورکړي چې دلته به موږ بشري حقوق، دلته به موږ بیا رغونه، دلته به موږ یو دیموکراتیک نظام په خپو درو. متاسفانه دوی دلته د بیا رغونې کارونه، اقتصادي پروګرامونه، دا ټولې د یوې ډلې سره لاس په لاس کړه او 80% د دې کومکونه بیرته نړیواله ټولنې ته لاړه. 60% د یو ډلې په جب کې پریوته.
څنګه چې ولسمشر کرزیم دا په وار وار ویلي دي، د افغانستان سیاسي چارو کارپوهان هم دا خبره یادوي چې څه ډول چې متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د تروریزم او القاعده د ماتولو لپاره په کم شوار سره دا جګړه پیل کړې وه، د دې جګړې رخ بدل شو او اصلي ځایونه هدف لاندې ونیول شول. آیا واقعي هم په دې تیر یولسو کال کې دا جګړه چې په کم نام پیل شوې وه له هغې سمت نه له هغې لارې وتې؟
دلته خو متاسفانه یوازې دا دلیل هم نه دی. په اول قدم کې هغه مهم دلیل دا دی چې دلته یو ضعیفه اداره چې هغه په خلکو کې هیڅ نوی اعتبار نه درلود او نه لري. دویمه مسله، ګاونډیانو هم په دغه موضوع کې د نړیوالې ټولنې د راتګ نه ګټه پورته کړه، د دولت مخالفینو ته ځایونه ورکړه او په افغانستان کې هغوی ته تجهیزات، وسایل، څه چې لازم هغوی ته ورکړه او هغوی بیرته جګړې ته افغانستان ته راولېږل، چې متاسفانه نړیوالې ټولنې ونه شو کړی چې د افغانستان ګاونډیان په دې متقاعد کړي چې په افغانستان کې لاسوهنه مه کوي.
پر امریکا انتقادات دا هم د پلویدو هیوادونو چې دوی ته له اولې ورځې معلومه و چې جګړه د کم لوري تمویلېږي، تجهیزېږي، څوک سره مرستې کوي. دوی د دې پر ځای چې هغه ځایونو باندې فشار راوستي وي په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړ، کچېر دوی د تروریزم یا د دولت د وسلوالو مخالفینو اصلي مراکز په نښه کړي وای، نو فکر نه کوي چې جګړې به شاید اوس یو نتیجه ورکړې وای؟
اصلا دا جګړه په دوه برخو باندې ویشل کیږي. یو جګړه هغه ډلې وټپلې دي چې هغوی افغانان نه وو او په امریکې باندې حمله کړې وه او یو 11 سپتمبر یې رامنځته کړی وو. د هغې ډلو ټپلو مراکز د پولې هغه غاړه وي، دوی کولای شو چې هماغه مراکز یې په نښه کړي وو. متاسفانه چې دوی دا جګړه د افغانستان په ځینو کلو، قریو، کلو کې په لاره واچوله او افغانانو هم د دوی په وړاندې ضدیت ښکاره کړ. که چېرته دوی واقعا هغه چا چې په نیویارک حمله کړې ده، موږ هغې پسې راغلي وو، په قطعي ډول په افغانستان کې دغه سي ګډوډي نه رامنځته کېده.
اوس امریکایان په 2014 کال کې وزي په دوو کلونو کې، لکه څنګه چې اوباما وایي چې دا جګړه به موږ په مسؤلیت سره پای ته رسوو، په دوو کلونو کې دا جګړه څه ډول په مسؤلیت سره پای ته رسول کېدای شي او څه په کار دي چې په یو لسو کالو کې ونه شول چې په راتلونکو دوو کالو کې ترسره شي؟
د اکثریت افغانانو وړاندیز دا دی چې په دې دوو کلونو کې، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، کافي وخت نه دی، اما یو زمينه او چانس ام افغانستان لري ام نړیواله ټولنه لري، هغه دا ده چې د دولت مخالفین هغه چې افغانان دي هغوی ته د سولې او د روغې جوړې زمینه برابره کړي چې راتلونکي انتخاباتو ته لاره شي او د قدرت انتقال ته. دغه کار امریکا کولی شي که چېرته امریکا وغواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي او مخالفینو سره خبرې وکړي. مخالفین هم تر ابده پورې نه غواړي چې په افغانستان کې د جنګ وشي. یوازنۍ لاره یې دا ده چې د سولې میکانیزم امریکان باید مخالفینو سره پی خبری وکړي او بالاخره بین الافغانی دیالوګ ته لار هواره شي او دلته یو اداره رامنځته شي چې په هغې کې ټول اړخونه سهم ولري او وروسته هغې نه افغانستان خلک انتخاباتو ته لاړ شي.
مشال ریډیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي. مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
موجوده حکومت او د مشرف حکومت کې ډېر فرق دا اولنۍ زلوی په پاکستان کې واحدي کېږي سړونه کېږي نو هغه به په تحریري شکل کېږي.
د کیسه چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې نیولی.
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په
تحصیل مامون د باجوړ جنسې یو غریزه او د پاکستان او افغانستان پولیس په غاړه پرته سیمه ده. د ځایي ځوانانو په وینا چې نه هغوی ته د حکومت لخوا د لوبو په لړ کې څه سهولتونه ورکول کیږي او نه د دې دپاره د لوبو میدان شته. په دغه اړه باندې د سیمینا زمونږ همکار دا راپور جوړ کړی دی.
تحصیل مامون د باجوړ ایجنسی غریزه او د پاکستان او د افغانستان د پولیس سره لګیدلې سیمه ده، چیرته چې د ځایي ځوانانو په وینا د لوبو میدانونه هغوی په خپله په شاړو کې جوړ کړي، ولې د حکومت څخه یې توقع کوله چې هغوی ته به د کرکټ، والیبال او د فوټبال د لوبو اوزارونه ورکړي. صدیق الله د کرکټ لوبې لوبغاړی دی او هغه وویل د هغوی د ټولو لوبو لوبغاړي ډېر تکړه دي او ښې ښې لوبې هم کوي.
مخو جی چکن بیگم بخل کلو کی کو کلو دا بعد بیج کم دے بعد سٹیڈیم مانم کی مجھے سٹیڈیم کی رقم سٹارٹ دی مشکلات تو صرف دا بھی سی زیت سٹیڈیم نال لڑ گئے نو دا سی تر تک کی مشکلات سی وائی
ہم دا کرکٹ یو لو بغاڑے چی بخسردار نو میگی دا کمر سر برخ لوزو وسیدون کے دے وے وے اڑان دی لو بیڑے رکھے وے ولی دا حالات لو وجی لو بھی ہم ڈیرے
عبدالرحمان
وای هغه د آر سی سی لرخ لوزو کرکټ ټیم غړی دی او په بیلابیل وختونو کې ګټه هم کړی دی.
نو مشکل خو په اولنۍ دا دی کنه چې د ښار کوم ټیمونه دي کنه هغه ټول ته د سرکار له طرفې هر شی دي.
ریاض خان د والیبال او د فوټبال د لوبو لوبغاړی دی، خو وای زیاتره توجه هغه والیبال ته ورکوي. هغه وویل هغوی به وړاندې ښې ښې لوبې کولې، ولې حالاتو د خرابېدو د وجې لوبې هم ډېرې کمې شوې. د دغه ځوانانو غوښتنه وه چې باید هغوی سره دې د لوبو د اوزارونو په لړ کې مرسته وشي. نو دا غوښتنه مو د فاټا سیکرټریټ لړخه ټاکلې شوې سپورټس منیجر فضل اکبر خلجي ته وړاندې کړله.
زمونږ تلوسه دا کوشش دی چې د باجوړ ګوټ ګوټ ته مونږ مطلب چرته چې ګیم کېږي هغوی ته د سامان سهولت ورکړو، چونکې زمونږ هم بعضې وخت ډانس کیمرا شي یا مطلب دا دی نو زه اوس هم زه لګیم کوم ارګنایزیشن چې دی هغوی سره زه په دغه کې.
د فضل اکبر خلجي په وینا لنډو ورځو کې په فاټا سیکرټریټ کې یوه غونډه هم ده او هڅه به کوي چې د دې ځوانانو غوښتنې هغه ځای کې هم وړاندې کړي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غون راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره وي. اوریدونکو موږ سره زمونږه د سحر د خبرونو وخت پای ته رسی. په روانو خبرونو کې به زمونږ نور ملګری راځي او دا خبرونه به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. په دې خبرونو کې تاسو د پاکستان، افغانستان او سیمې په سیاست، اقتصاد، دغلته په ټولنیز ژوند، په کلتوري حالو زلو او دغلته د ژوند د بلابلو میدانونو په اړه باندې معلومات، تبصرې او خبرونه اورېدې شي. تاسو موږ سره خپل رائے هم شریکولی شئ. که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل مشوره، خپل تجویز شریک کړئ، تاسو زمونږ ویب سایت کتلې شئ، مشال ریډیو ډاٹ کام. البته د هغې لارې تاسو موږ سره خپل مشورې، خپل فکرونه شریکولی شئ. موږ به غواړو چې تاسو د مشورو په رڼا کې خپل خبرونه له ترتیب ورکړو. هم د دې سره خپل قربا شاهین بندري له اجازه ورکړي. را نوار خبرونه کې به نور ملګری راځي. د الله پامان. اخلی کتاب اخلی چې مد لا سونه قلم، اخلی کتاب اخلی پویا پنم داد کم جرم حساب، اخلی پویا پنم داد کم جرم حساب، اخلی چې مد لا سونه قلم، اخلی کتاب اخلی پویا پنم داد کم جرم حساب، اخلی پویا پنم داد کم جرم حساب، اخلی وطن کی اور بلے، دغلا سام بگل وطن کی اور بلے، دغلا سام بگل وطن کی اور بلے، دغلا سام بگل وطن کی اور بلے، دغبو سے چپ ظاہرہ محراب اخلی، دغبو سے چپ ظاہرہ محراب اخلی، پوہ پنے امداد کم جرم حساب، اخلی پوہ پنے امداد کم جرم حساب، اخلی دور جانے، چہر وگڑی میں اغسط دی دور جانے، چہر وگڑی میں اغسط دی دور جانے، چہر وگڑی میں اغسط دی دور جانے، پدا سے حال کی سوت چان بگلا بخلی، پدا سے حال کی سوت چان بگلا بخلی، پوہ پنے امداد کم جرم حساب، اخلی پوہ پنے امداد کم جرم حساب، اخلی ساند بیاراں لکھی، سود سند روپ سے ساند بیاراں لکھی، سود سند روپ
بیاران لکی سود سندرو پزیسان دی بیاران لکی کل جذب بائی تحریر دا انقلاب اخلی کل جذب بائی تحریر دا انقلاب اخلی پوہ پی نیم داد کم جرم حساب اخلی پوہ پی نیم داد کم جرم حساب اخلی سہر سو کروڑی کویل تاسو تصویر د سہر سو کروڑی کویل تاسو تصویر د سہر سو کروڑی کویل تاسو تصویر د سہر سو کروڑی پختون الس ورتنا مد د شباب پختون الس